په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او رې چې افغانستان او پاکستان نن د کرکټ نړیواله شل اوره مسابقه لري چې په میلیونونو کسان شایدغه مسابقه وګوري. نن جمعه ده، د لړم یا عقرب ومه د اکتوبر میاشتې 9 خبرونه په خبرونو پیلېږي. کرکټ بورډ وایي چې افغانستان د پاکستان په وړاندې نننۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري. امریکا وایي چې د افغانستان د روان بحران له کبله ځپل سوو خلکو ته یې 144 میلیون ډالره نوره بشري مرسته استولې ده. د جرمني د کورنیو چارو وزیر د کډوالو د نوې څپې په اړه خبرداری ورکړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال شل اوره جام سیالیو په دوام کې نن په دوبۍ کې له پاکستان سره مخامخېږي. افغانستان او پاکستان د دې جام په سیالیو کې چې په متحده عرب اماراتو او عمان کې کیږي په دویم ګروپ کې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د نننۍ مسابقې په اړه وویل چې افغان لوبغاړي به په لوړه روحیه د مسابقې ډګر ته وځي.
افغان کرکټ ملي لوبډلې د یادې سالې لپاره پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله چې په لوړ مورال به د پاکستان پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي.
افغانستان خپله لومړۍ لوبه په شارجه کې په لوی توپیر له سکاټلند څخه ګټلې او پاکستان هم د هند او نیوزیلند لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د روان بحران له کبله ځپل سویو خلکو ته یې 144 میلیون ډالره نوره بشري مرسته استولې ده. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون پنځشنبه ناوخته وویل چې دغه مرسته په افغانستان کې د وروستي بحران اغیزمنو سویو او دغه راز په سیمه کې افغان کډوالو ته استولې ده. دغه وزارت په وینا له دې سره په روان 2021 کال کې له افغانانو سره د امریکا بشري مرستې 440 میلیون ډالرو ته ورسېدې. تر دې یو ورځ وړاندې د برېټانیا صدر اعظم وویل چې هیواد به له افغانانو سره بشري مرستې زیاتې کړي خو طالبانو ته به سپین چیک ورنه کړي. بوریس جانسن دغه راز وویل چې برېټانیا سږ کال خپلې بشري مرستې دوه برابره کړي خو نسی کولی چې طالب چارواکو ته سپین چیک ورکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکته رسېدو سره نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې هم د ځینو خلکو کاروبار اغیزمن شوی. د خیبر پښتونخوا د شاتو سوداګر وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دوو هیوادونو د شاتو یا اصلو صنعت ته سخت تاوان اوښتی. د دې په وینا نه یوازې له پاکستان څخه افغانستان ته د شاتو صادرات کم شوي بلکې په پاکستان کې د شاتو په کاروبار کې د افغان سوداګرو پانګونه هم تقریبا په ټپه درېدلې. د خیبر پښتونخوا د شاتو د اتحادیې مرستیال شیخ ګلبادشاه وایي د پخوا خلاف اوس له افغانستانه د شاتو فارمونه پاکستان ته نه وروړل کیږي او له دې کبله په خیبر پښتونخوا کې د شاتو د تولید اندازه خورا کمه شوې ده. د په وینا په خیبر پښتونخوا او د افغانستان په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 1.5 میلیون کسان د شاتو په کاروبار بوخت دي. د افغانستان د خبریالانو ملي اتحادیه وایي په تیرو 2 میاشتو کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي تر 150 ډیرې پیښې ثبت کړي دي. د دې اتحادیې پر اساس له خبریالانو سره تر 90% ډیر تاوتریخوالی طالبانو کړی دی. د دې اتحادیې په راپور کې ویل شوي چې په سلو کې 10 نورې پیښې د نامعلومو کسانو لخوا سوي دي. د افغانستان د خبریالانو د ملي اتحادیې مسؤول مسرور لطفي په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دوی لخوا د تاوتریخوالو په ثبت سویو پیښو کې 40% د وهلو ټکولو او نورې د بدرد ویلو او ګواښلو دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر له بیلاروس سره د اروپایي اتحادیې د لویدیځو پولو لولارې د زرګونو کډوالو د نوې څپې په اړه خبرداری ورکړ. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هورست شیهوفر پرون پنځشنبه بلد تلویزیون ته په مرکه کې وویل د کډوالو د دې نوې څپې اکثره د منځني ختیځ او افغانستان پناه غوښتون کې دي. د دې په خبره چې 2 ورځې مخکې دوی په 2 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په 1 ورځ تر 0 زیات کډوال لرل. د کډوالو د بحران د بدتره کېدو د مخنیوي لپاره د اروپایي اتحادیې د ګډې ستراتیژۍ غوښتنه وکړه. طالبانو شیخ مولوي عبدالحکیم د سترې محکمې د رئیس په توګه وګماره. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې شیخ محمد قاسم د سترې محکمې قضایي مرستیال او شیخ عبدالملک اداري مرستیال ټاکل سوي دي. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل سوي چې شیخ مولوي فرید الدین محمود د علومو اکاډمۍ رئیس ګمارل سوي دی. طالبانو چې د اګست پر 15 واک تر لاسه کړ تر اوسه پورې تقریبا ټولې څوکۍ خپلو ملایانو ته ورکړي او له دې کبله له انتقادونو سره مخامخ شوي دي. د طالبانو لخوا د کابل پوهنتون د ریاست لپاره د یوه لیسانسا ګمارلو په ځانګړي ډول ډېر انتقادونه وپارول. د ایران پارلمان شایي په دې اړه پریکړه وکړي چې ښځو ته د فوټبال سټېډیومونو ته د تګ اجازه ورکړل سي که نه. په دې وروستیو کلونو کې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا پر ایران فشار راوستلی چې ښځو ته دا اجازه ورکړي. په ایران کې چې محافظه کار هیواد بلل کیږي، له څلورو لسیزو راهیسې ښځو ته اجازه نشته چې په سټېډیومونو کې د فوټبال د مسابقو نندارې ته ورسي. د ایرانی رسنیو په وینا د ایران د فوټبال فدراسیون عمومي مشر حسن کامرانی فار پرون وویل چې دغه فدراسیون په دې اړه پارلمان ته یوه مسوده سپارلې ده. د ده په خبره که دغه مسوده تصویب سي، ښځې به ډېر ژر سټېډیومونو ته د تګ اجازه ولري. ایران د فیفا د فشار په نتیجه کې په 2019 میلادي کال کې د تهران په آزادي سټېډیوم کې شاوخوا 4000 ښځو ته اجازه ورکړې وه چې د کمبوډیا په وړاندې د نړیوال جام د مقدماتي سیالۍ نندارې ته ورسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن نن جمعه اروپا ته ورسېد چې په دې سفر کې به د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې په سرمشریزه کې هم برخه واخلي. ولسمشر بایډن به د ایټالیا پلازمینه روم کې په دې سرمشریزه کې د ګډون ترڅنګ له متحدانو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو له مشر پاپ فرانسیس سره یې یوه جلسه هم پلان شوې ده. د امریکا ولسمشر به د سکاټلند په ګلاسکو کې د اقلیمي بدلون په اړه په یوه کنفرانس کې هم برخه واخلي. د نړۍ هیوادونه هڅه کوي چې د اقلیمي بدلون د اغیزو او په نړۍ کې د هوا د تودېدو د ستونزې په وړاندې مبارزه وکړي.
د کرکټ په نړیوال شلو ور جام کې د افغانستان او پاکستان د مسابقې په درشل کې د افغانستان او نړۍ نامتو باولر راشد خان د دوړو ټیمونو لمینوالو وغوښتل چې له یو بل سره ښه چلند وکړي. اټکل کیږي چې ډېر شمېر افغانان او پاکستانیان به د نننې مسابقې د لیدو لپاره لوبغالي ته لاړ شي. دوه کاله پخوا په انګلستان کې د افغانستان او پاکستان د مسابقې په مهال د دوو ټیمونو د مینوالو ترمنځ اخو ډب شوی و. نننې مسابقه به د دوړو لوبډلو لپاره مهمه او له فشار ډکوي. په روان نړیوال شلو ور جام کې پاکستان تر اوسه پورې دوی مسابقې کړي او دواړه یې ګټلې، خو افغانستان تر اوسه پورې یوه مسابقه کړې او په لوی توپیر یې ګټلې ده. راشد خان پرون په یو خبري غونډه کې وویل یقینا له پاکستان سره مسابقه تل شوي، خو باید یوازې یو لوبه وګڼل شي. د ټینګار وکاو لوبي د مینې پیغام ورکوي او مینوالي باید له لوبي خوند واخلي. راشد خان زیاته کړه له ټولو مینوالو او نندارچانو غواړي چې آرام ووسی، یوازې له لوبي خوند واخلي او هغه څه چې په 2019 کې وشول باید بیا پیښ نشي. د افغانستان د کرکټ بورډ د نشیاتو رئیس او ویان فرید هوتک د نننې لوبي په اړه آزادي رادیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل دویم لوبه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله پر وړاندې ترسره کړي. افغان کرکټ ملي لوبډله د یادې سالې لپاره پوره چمتووالی نیولی او ان شاء الله چې په لوړ مورال به د پاکستان پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي.
په همدې حال کې د پاکستان د کرکټ لوبډلې سر روزونکي ثقلین مشتاق خپل لوبغاړو ته خبرداري ورکړ چې افغانستان ته په کمه سترګه ونه ګوري. ثقلین مشتاق له افغانستان سره په نړیوال شل اور جام کې د پاکستان د سیالۍ په درشل کې پرون وویل د افغانستان ټیم د نړۍ په لومړۍ درجه لوبډلو کې شمیرل کیږي او پاکستان باید همغه سی لوبه ورسره وکړي چې له هند او نیوزیلند سره یې وکړه. له شاغلی ثقلین څخه پرون په یو خبري غونډه کې بیا د افغانستان د درو باولرانو په اړه پوښتنې وشوه. د بیلدی چې د راشد خان، مجیب او محمد نبی نومونه واخلي وویل
دوی په واقعیت کې د افغانستان کلیدي لوبغاړي دي. دوی په بیلابیلو لیګونو کې ډیر ښه لوبیږي. د لوبي پر مهال پر ځان اعتماد لري. دوی ډیر ښه دي، خو موږ هم باید خپل پلان عملي کړو.
پاکستان په لوبري مسابقه کې هند په 100 وکټونو مات کړ چې دا په نړیوال جام کې هند ته د پاکستان لوبړنۍ ماتې وه. پاکستان نیوزیلند ته هم ماتې ورکړه. په نړیوال شلو ور جام کې د افغانستان د لوبډلې تر ګډون مخکې ویره و چې د شزو د سپورت په اړه د طالبانو د سخت دریز لکبله د افغانستان لوبډله به په نړیوالو مسابقو کې له ګډون محروم شي. د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی ویلي په افغانستان کې د شزو د کرکټ وضعیت څاري او پر دې موضوع به راتلونکي میاشت د دوبۍ په غونډه کې بحث وکړي. د کرکټ د نړیوال شورا د مقرراتو پر اساس د دې شورا ټول غړي هیوادونه باید د نجونو د کرکټ ټیم هم ولري. خود افغانستان کرکټ بورډ د شورا ته ویلي و چې افغانستان د شزو پر سپورت بندیز نه دی لګولې، خو ډېری نجونې لوبغاړي د سپورت په دې څنګه کې نه لري. په داسې حال کې چې ویل کیږي د موضوع او د افغانستان حالاتو د افغان لوبغاړو ذهنونه مصروف کړي دي، راشد خان وایي چې هڅه کوي ټول تمرکز روان تورنمنت وي. د وویل موږ په دې فکر نه کوو چې څه پیښیږي، په دې هم فکر نه کوو چې څه پیښ شوي دي، دا شیان زموږ په لاس او کنټرول کې نه دي.
اوس بل احمد شیبر څخه وورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
وال سټریټ جرنال رسپانه لیکي د امریکا د متحده ایالاتونو مخکښ استخباراتي مؤسسې ونتوانې دي چې د دې وړاندوینه وکړي چې طالبان به د امریکایي عسکرو تر وتلو مخکې داسې ژر افغانستان نیسي. رسپانه لیکي د څلورو استخباراتي مؤسسو تر شلو ډېرې داسې ارزونې چې په خوا یې راپور نو خپور شوی د 2000 کال له پسرلي د روان کال تر جولای پورې د طالبانو پرمختګونه څېړلې دي. د استخباراتي ادارو د پیشګویي کړې وه چې طالبان مخته روان دي، مځکې لاندې کوي او په کابل کې حکومت چې لویدیځې ملاتړ کوي د امریکا له ملاتړ پرته نشي پاتې دی. وال سټریټ جرنال بیا لیکي چې بیلابیلو استخباراتي مؤسسو د افغان حکومت د پاتېدو په اړه د مختلفو وختونو اټکل کړی و، خو نتیجې ښکاره کړه چې طالبانو د اګست په 15 هغه وخت کابل ونیو چې لا هم یو شمېر امریکایي پوځان په افغانستان کې و. ورسپانه بیا د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای د 2000 کال د فبروري د میاشتې راپور ته اشاره کوي چې ښکاره یې ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته افغان حکومت نه پاتې شي. وال سټریټ جرنال رسمانی بیا په دې مقاله کې د استخباراتي مؤسسو بیلابیل اټکلونه شریک کړي دي او د مقالې په اخیره کې د امریکا د دفاعي استخباراتو د ادارې په وینا لیکلي دي چې د افغان حکومت غړي هم د حکومت د سقوط خبرې کولې. د دې استخباراتي راپور لمخي د ولسمشر غنی مرستیال امر الله صالح داسې فکر کاوه چې حکومت ممکن په اکتوبر کې سقوط وکړي، او د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې باور وو چې په سپتمبر کې به سقوط شي. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان د کرکټ په اړه سوالونه پیدا شوې دي. میټرو یو ایس خبرونه لیکي په نومبر کې د کرکټ نړیواله شورا غونډه لري او پر دې بحث کوي چې د طالبانو تر واکلانې به په افغانستان کې د کرکټ راتلونکي څرنګه وي. د استرالیا کرکټ تیار خبرداري ورکړی دی چې په نومبر کې به له افغانستان سره یوازینی ټیسټ میچ لغوه کړي که چېرته طالبان شوز او انجونو ته اجازه ورنکړي چې سپور وکړي. میټرو یو ایس وړاندې د افغانستان د لوبغاړي راشد خان هغه خبرې راخیستې دي چې له رویټرز اژانس سره یې کړې دي. راشد خان وایي د اوس لپاره د افغانستان د کرکټ لوبغاړي یوازې د شلو ورونو نړیوال جام ته فکر کوي او په دې سوچ کې دي چې په خپل ګروپ کې درې لوبې وګټي چې نیمه پای لوبې ته ورسیږي. له دغو لوبو یوه نن ده ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له پاکستان سره په دوبۍ کې لوبه وکړي. دا مسابقه د کابل په وخت د ماښام 6:30 پیل شي.
د امریکا سی آی ای یا مرکزی استخباراتي ادارې ډیفنس انټيليجنس د ملي استخباراتو ریاست او د بهرنیو چارو وزارت د استخباراتو ادارې د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د هغه څخه خلاف وړاندوینه کړې و چې پیښ شول. وال سټریټ جرنال ورسپانی د دغو ادارو استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. تفصیل له اسمت ساروان.
له افغانستان څخه د امریکا د وټلو پاره د متحده ایالاتونو د استخباراتي ادارو په جامع راپورونو کې د طالبانو له لوري د کابل شهر د چټکنیولو اټکل نو شوې. وال سټریټ جرنال وایي د امریکا د سلورو کلیدی استخباراتي ادارو د نشټې څلور بش راپورونو مواد ترلاسه کړي چې په اکثرو کې وړاندوینه شوې چې طالبان به کابل ونیسي، خو هیڅ یو د اټکل نو کړی چې دا کار به په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان لا هلته موجود ول د اگست په نیمایي کې کیږي. وال سټریټ جرنال د مثال په توګه یادونه کوي صرف یو میاشت وروسته لدې چې ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپلو پوځیانو د ایستلو پلان اعلان کړ، سی آی ای یو راپور خپور کړ او اټکلی وکړ چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی حکومت به د کال تر پایه سقوط وکړي. د ورسپانی پر اساس د اشرف غنی د حکومت د سقوط په اړه په ټولو وړاندوینو کې ویل شوی و چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به دا پیښه کیږي. د امریکا بل استخباراتي اداره ديفنس انټيليجنس چې په پینټاګون پورې تړاو لري تر سی آی هم خوشبينه و. د ادارې په جون میاشت کې ویلي و چې طالبان به په راتلونکو 12 میاشتو کې د کابل د نیولو هڅې پیل کړي. تر دې یو میاشت وړاندې د ادارې ویلي و چې افغان امنیتي ځواکونه به کابل په کنټرول کې ولري او طالبان به د نورو سیمو په نیولو تمرکز وکړي. وال سټریټ ژورنال رسپانا او همدارس فوربس مجله وایي چې د دغو راپورونو په اړه د امریکا له استخباراتي ادارو څخه د تبصرې غوښتنه وکړه خو حاضر نشوي چې څه ووایي. دا راپور په داسې حال کې خبريږي چې د افغانستان لپاره د امریکا د سولې پخوانی استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ په یو آنلاین بحث کې د افغانستان پخوانی ولسمشر او نور سیاستوال د کابل د پرزیدو په خاطر ملامت کړل. د شغلی خلیلزاد په وینا د ولسمشر غنی ستره محاسباتي تیروتنه دا و چې هغه باور نه درلود چې امریکا دی له داسې وی سی می ووز چې د هغه په وینا د امریکا پوځیانو او استخباراتو ته د چین، روسیې، ایران او پاکستان په شان مهمو ستراتیژیکو هیوادونو ته نږدې ده. خلیلزاد په دې بحث کې وویل چې د هڅه وکړه چې شغلی غنی و هڅوي چې ولسمشر ترامپ ډیر جدي دی خو ولسمشر غنی وویل چې د امریکا استخباراتو او پوز د دې خلاف نور څه ورته وایي. د خلیلزاد دا څرګندونه د افغانستان د پخوانی لومړی مرستیال ولسمشر امر الله صالح له تون خبرګون سره مخامخ شوه. صالح په خپل ټویټر باندې کې وکشل چې خلیلزاد هڅه کوي د ماتې پر پردورو واچوي او لا هم د افغانانو پر ټپونو مالګ شیندي. خود امریکا د وال سټریټ ژورنال پر اساس د امریکا د استخباراتي ادارو نوی ترلاسه شوی معلومات شي چې امریکا د طالبانو له لوري د کابل ناببره نیولو ته سم تیاری نه ونیولې. راپور وایي د کابل سقوط وروسته د امریکا جګپړو جنرالانو او دفاع وزیر لوید آستن له ولسمشر بایدن څخه وغوښتل چې له افغانستان د ټولو ځواکونو د استلو پر پریکړه له سره غور وکړي. وال سټریټ ژورنال وایي چې بایدن ته خبرداري ورکړی شوې و چې د ټولو ځواکونو د استلو په صورت کې د ثبات تضمین نشته او ځینو سلاکارانو ولسمشر بایدن هڅولی و چې په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي خو ولسمشر بایدن دا غوښتنه رد کړه.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. مشهور شاعر عبدالرحیم مجذوب وفات شو. په دې خبرونه کې د شاعرۍ په اړه خبرې کوو او د ارواښاد مجذوب د مرکې و برخه در اورو چې د هغه په ژوند برسره شوې ده.
شاعري چې کومه ده د مینې، محبت او د خایست یوا لوردا
دوسترو پاړه بحث لرو.
نوی حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیری باندې د انسان تخیل ترازی
او د کابل د لوی تراژیدی پانی را اړو.
لیکوال دی بخل بلای نه سوې یو بیونه مده شول د ملي ادب بہت خوشاله سو د ارواشاد حافظ صاحب کو چرسوې وو.
د خبرونه په لاره فرهنګي خبرونو کبو
شاعر او لیکوال عبدالرحیم مجذوب وفات شو. مجذوب چې په 1915 کال کې د خیبر پښتونخوا د مروه په سیمه کې زیږیدلی وو، د روانې اونۍ د شنبه په ورځ لدې نړۍ سره مخه وکړه. ارواښاد مجذوب لومړنۍ زده کړې په خپل سیمه کې کړې وې او ورپسې د پیښور پوهنتون د حقوقو پوهنځی لوستی وو. ارواښاد مجذوب د پوهنتون له فراغت وروسته د وکالت دنده هم کړې وه. مجذوب شاعری، لیکنې او څېړنې وکړې خو شاعری بچې د یې مشهور کړ. د مجذوب ډیر کتابونه هم چاپ شوې دي چې د کتابونو نمونه یې زیړ ګلونه، وینې او ژوې، لال او کوتی لال، د مینې تنده. د مجذوب کلیات د نور مظهرونه او د مروتو کسرونه دي. پرونه خبرونه کې د ارواښاد مجذوب د شاعرۍ په اړه د خبرو ترڅنګ د هغه مرکې یو برخه هم درو راوچی زموږ همکار د هغه په ژوند ورسره کړی ده. په هلمند کې بوست رادیو خپل خبرونه بند کړي. بوست رادیو چې په هلمند کې ډیر اوریدونکو درلودل په 2001 کال یې خبرونه پیل او له 14 کلن فعالیت وروسته یې د طالبانو له واکمنۍ دوه سره دروازې وتړل شوې. د بوست رادیو مسؤلان وایي د اقتصادي ستونزو له امله نور نشي کولای چې خبرونه ته دوام ورکړي، نو ځکه بل دی وروسته په هلمند کې د بوست رادیو خبرونه وانه اوریدل شي. بوست رادیو هر ورځ ول ساعت خبرونه کوي او بیلا بیل مطالب خپل اوریدونکو ته وړاندې کول. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر ملا خیر الله خیر خوال رسنیو سره د همغږی ناست وکړه. په دې ناست کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست ملا خیر الله خیر خوا ویلي چې د دوی پالیسی د رسنیو او خبریالانو خوندیتوب او ساتنه ده. نوموړي همداراز ویلي چې رسنۍ باید د بې پرېتوب له اصولو او د هیواد د ملي ګټو په پام کې نیولو سره معلومات خپره کړي. په غونډه کې خبریالانو معلوماتو ته د اسانه لاسرسۍ په خاطر حکومتي ادارو ته د ویاندویانو د ورپېژندلو غوښتنه هم وکړه. طالبان په داسې حال کې له خبریالانو سره ناسته کوي او د همکارۍ ډاډ ورکوي چې د دوی له بیا واکمنېدو سره ډېر افغان خبریالان له هېواده وتلي او د ډېرو رسنیو کارونه په ټپه درېدلي دي.
لاخوں میں قتل درد سن دی تم شگل اوخ کے ملا تم نہ دے لاخوں میں قتل درد سن دی لاخوں میں قتل درد سن دی
تخوروان شپے پو مجذوب دی خاور واڑا والے تخوروان شپے پو مجذوب دی خاور واڑا والے ستا انتظار به تر قیامت کړه مشنا په قبر. تیره ونه د همدې بیت پر شاعر عبدالرحیم مجذوب خاورې واوښتې. مجذوب خپله شاعري په رومانی رنګونو کې ونغاړله او بیا یې د لوستونکو مخ ته کېښودله. مجذوب چې د انګلیسي، اردو او فارسي ادبیات لوستي وو ویل یې له انګلیسي ادبیاتو متاثره وو او په همدې خاطر یې له دې ژبې ډېر شعرونه هم پښتو ته ژباړلي وو. مجذوب به ویل چې د نورو ژبو له ادبیاتو متاثره شوی او د ژباړلو تر څنګ یې دا هڅه هم کړې چې خپلې خبرې په هغو شعري قالبونو کې وکړي. مجذوب غزلونه هم لیکلي دي خو نظمونه یې ډېر مشهور دي. د مس پروین نظم چې وینرسې ته یې لیکلی یو مثالي نظم دی. د دې بیت په څو وروستیو بیتونو کې وایي: هی توبه د ښایسته و له بیلتونه رب د ژغوره دې کړاو او له کړمونه مالی دلی ده دا مرگ ده نجواندون ده پا سلیب ده ظالمان و شواخون ده ده هغو ورزو ده ورزی تیری شوی مان ندی هغو ورزی هیری شوی وست شپی چه کل استرگی کلم پتی هغ استرگی را تراشی پتی پتی را توایی چه خوب مکو تیار شا هسپتال ترازا جرکو بیمار شا هسپتال ترازا جرک و بیمار شا لاروا خاد عبدالرحیم مجذوب سره د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار عمر دراز وزیر د هغه په ژوند مرکه کړې و چې په دې مرکه کې اروا خاد مجذوب د خپلو شعرونو او شعري تجربو په اړه مهمې خبرې کړې دي. دا مرکه په پیل کې ارواخات مجذوب د خپل شاعرۍ د پیل پاړه غږیږي.
لاور ډېرې نه چې زوم کنه نو ما لیکل بازان سره کول پلار تم ډېر سخار وو ورته غنه ولې چې دا ساز آواز التا خلقو د سنینزونو ربابزونو دغه کار والو د یعنی هغه سره
مطلب خلقو بد غاڼو
ها د غریب هغه کړهو کنه پلان مسلاب سره بیا د تعلیم ترسه نه وساته نم لسم جمعه چې پېښ لمن مدرسه پېښه وا نو هغه وجه باندې دا وشتل چې د سوچ تاسو تعلیم ورکا نو زه بیا وانه ډېر په سبق باندې او تل به معنا د کا پې د لیکلو د یاداشت پوښتنه کوله ماته اته لیک مو ولاو د هغه نبراته دبل کرینا اندوانو کلا د دلته مش خواته هغه نب ماستر راته سنسکریت پر تشاو ها هغه فارسی چې کومه دا هغه نه ویله دلته یو ملاو بل کوس کلی کې دا د کچکوټ نه نه کچکوټ هغه ته نیولاو پرشن به یې راشاو او کور کې بد اقبالیات پر تر راول اقبال کتابونه باندې درا بار جبریل ضرب کریم دا ما سره یعنی دلته کور کې پراته وو او یاجبا جماعت کے ماتر یوسف علی خیال دارا او سکندر نامے پورے دا شاہ
دا جماعت
دا جماعت کے ویلا
سمرا جبی دی چ پاغه مند تا سو تا بور اسل دے تا سو تا درزی سای
پویرم کنا پویرم بلغا پشتو اردو او لژر پینت کو پرشن باندې پایژن انګلیش هم دغه سدا مطلب له زبا غس انګریزی شای نه ولیک خو انګریز وال شای ز په هغه ترجمه کوله سه
ولې مشاعری شروع کړه اول د سه وجوهات وو
سه انهرنت هغه وی سړی کې ماده وی او سه د ما مولي دلته دا هغه هم وو ولې چې دا ډیر لیټ ټایم چې زو وکینو به یو دوه ورو ملاګان وو بیا سره مملسلی خټکو ملاګان وو مشر ورور وه لای وو هغه کشر ورور او لاس په مات کړاو به به سیشن جج مو راضینامه سره کولا دو بیا راضینامه نه وصله بیا به سره لاړو هغه ما موکل چې کوم یو ډیر کافر شیرونه ویلا داس دیپ شیرونه به ورډوره وچت شایری بابا به ما ورته ویل چې ته دا فاسی تاس دا کړی دا وېچ دلته غزی خیل کوټ کې یو ملاو او وېچ زه هغه سره طالب واغ نو شاید دا هغه سره و بل چې ما عمر چې ما چې غته هغه وکړه کنه خیال وکړه بیا دا غم ولیو چې دا کوم نه ما ته سبا کر سوالې خبرات یو خو ما سوسایټی کې کوم وا شاعرانو سره به خام خاوه بل وجوهات چې دی د چې لو او بیوټي هغه دا لاس وی زبر دا وایي چې دا شاعري چې کومه دا د مینې محبت او د خایست یو لور دا پیدا کړی سره دا
مطلب تاسو دی چې مینا او خایست ضروری دی شاعری لپاره
شاعری لپاره بالکل ضروری
مجذوب صاحب زیاتره شاعران خو شاعری قدرتی برخه هم غنی تاسو دا غی سره سمره اتفاق کوي
دا دا چې تنل نیچر نه له قدرت نه ځان نه څه خلاصا ولای کته و دې کوي چې مطلب دا تبا قدرت پتا حوی دا تم څه کې یو قائدی ایثار کې لادا سه وکنا سپول کې میج سنبال کې دا شایې تنتونه خلاص ده نه شه دې متعلق به سموای چې کوم قران دا او سنت دا موږ لپاره به داسې یو جینیس د خلک مفتار دا خبرې دي چې دا د ول جینیس ټول نه شو جینیس تا
په خبر پانتون کې چې کوم مختص وي نو الته تاسو کوم شاعرانو ادیبانو سره ملاقاتونه وي
دا چې په پېښور کې مانو کلندر ممن ادریس بچا حمزه صاحب مهدی صاحب ولی محمد طوفان دا دو ټولو سره باجوا دی هغه کامل صاحب بلخانه چې ایوا غون لا کول افتاش هفتوار او هغه چې مې ورځ وای اتوار ورځ چې کوم ورځ بچو چې په هغه ورځ بدا غون لا کېدله او سبب بیا عدالت راتلم او یو بل څوک ور سره لا بنو ګوشي بم خو سبا په ټیک ټایم ورته رسیدنه او ما د تنقید یا شې شاعری کړول د عدالت زده کړی دي
مطلب تاسو ولسی ادبی جرګه خو نه یادوي
جرګه دا دغه شاعر کنه د کامل صاحب راغله بلخانه او هغه چې تردا پورې چې کومینست ټایپ خلک هم پچی افضل خان بنگش هغه هم وراته ورته د بمور کالج کې وا هغه د رسمي لیکوال ټولنه جوړه کړې وا هغه هم ناسخ مشاعره وا خو یافتوارم بکولا
تاسو چې کله بنو تراله دلته مولسی تنقیدی ټولنه جوړ کړه نو دا د هغه په خبر اولسی اولسی ادبی چې کوم ټولنه و داغه تسلسل خو نو
یو یو هغه ضرور به یې غو هغه دا وکنه چې خو بنیاد یې غدا شای او بلتا تا چې ما ته به کامل صاحب شاګرد دا پیلا اوس نه پایره چې پتی شاګرد پاته سنه ما اصلاح خو د نه دا کړی لا غن دا کړی کنه خو دا خبردار چې دا خط و خال دے پوئٹری چې کا کا خید و خال بولے دا د شی پوئٹری لا دا ورڈز ارینجمنٹ چې کوم دا دا ما دونا اربه دلایدا اوس زه کوشش دا کوم چې زه شاعری لیک کنه چې خې اگر راشي بیا خې 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 پچرا دی کنه چې شین اگر راشي بیا شین تکرار به پچرا در می کنه د ته الیټریشن وای انګریزی الیټریشن نو ما چې انګریزی پوئټری و کتل کنه کالج په ټایم شي نو ما ویلا چې یار په کار دا چې دا کلاسیک دور دی انګریزی هغه اسه ختم سره پښتو پوئټری اوس په کار دا چې رومانټیک او کلندر صاحب دغه ویلا بلبا دغه ویل چې اوس رومانټیسم تا هغه ورکول پچار دی نو ما بیا دې کتاب کې هم د هغه شاعرانو ذکر کړا دا ازن می هغه کلام ترجمه کړی دی او ما دا مطلب و چې هغه پښتو کې هغه شي مروالی دا رومانٹیسیزم میں مش پڑھتو تا والو
مجذوب صاحب انگریزی پوئٹری کے یا انگریزی چ کم شاعری دا پغی کے تاسو کم شاعران دے خوش
دا صدا گولڈن ٹریزر یو کتاب آغا چ تو وے نو آغے چ بدا سے شاعر نہ بو چ اب بائرن کھلی لکھلی ودا سے شاعر نہ بو چ آغا با کڈس کھلی لکھلی او باز شاعر نہ با چ کم دا دا وزورت یا براؤننگ سے لکھلی او یا به شله شل لیکلیو شله یو باغی پورتو رشته خبره دا ماته ماته د کیس او د شله پورتو چې کومه دا هغه ډیره خوښه وه او بیا ورپسې مې د ایس ټی کالج والا سیمون ټیلر کالج دغه والا شاعري خوښه وه چې د پیرانو او د هغو یعنی ام میټیریل غونډه شاینه به پیدا کړل کنه نو واشه به پیدا کړل چې پوهېږي پښتو کې ما دې نه دا تلیکلی دي تا کنه دا رومانټیسم دا دې کتاب د زړه رومانټیسم وای نهرو صاحب لیکي چې هغه هیستری اف ورلد نهرو انځتا په خاتون چې هر کانتری هیستری لیکل دا نو انګلند هیستری ورته لیکي چې انګلند کې په دا دور باندې ډېر کلی پوئټس ول چې یو کیټس وو یو بایرن وو یو مغول شل وو دا درېزل مشاعران چې کوم دی کنه دا ډېر هغه شاعر خو بایرن سره زنه متفق کړه هغه چې کوم دا شله شله خو باغي وو اخو خان وو دا خراو کنه بنش خراو ولې چې اول اتیسیزم په چا شو ریکړو بیا چې کوم دا د چرچ د ملاګانو د پیرانو د ارشا خلاف پلي کو چې کوم بد مړه خلکو قدر کاوله لا به خاو کنه
تاسو چې کوم نظم دی پاغي کې تاسو ډېر هیتونه متعارف کړی دي نو دا تاسو مطلب سوق فالو کړی دي په عالمی سطح باندې کا خپل شوري تور باندې تاسو کړی
به مورا کولا نو مورا دا فارسی شی ویلو کنه اردو شی ولا ما اوټ اف کوټ دا ویلو دا خو مطلب دا انګلیش پوئټری کنه چې ما فالو کړی دی هغه ما خپل پوئټری هغه شانتا راولې دا یو طرز ته مې راولې دا زنه ما ترجمه کړی دی هغه سره مې ترجمه لیکل دا
مجذوب صاحب ډېر خلک وایي چې په موسیقي باندې هم تاسو ډېر مهارت لرئ مینا ور سره لرئ
نظم موسیقي انسټرومنت راغولا سه یو هم نه سه راغولا خو راغونه دی پر راغوې نه سنې نه پوهه دا پېښور مجلسانو چې کوم رباعی یا کوم غزل یا سندره ویل دي دغه مورا واخړې دي کالبټونه دغه ورته شي دي
کوم موسیقي دې زیاته خوخیږي
ډېر دواره مې خور دا کلاسیک شاوی خو کلاس مې خو خوښه ده چې کلاسیک شاعري چې کلام چې وی دي ش پوئټس وی همیشا او ش غزل وی پچی یعنی تاسو دا سرابي مې سرابي هغه تا عزیز دا څخه دا عزیز کوال اگر دخلے دا نا دا خواہ غزل یا کلام دھورا مزیدار دا چی سلائے متاثر کی شرابی میں شرابی چی دگا شرابی نشا یا گا آئے صوفیزم وال شرابوں نے شاہی چی دا صوفیان یا خائی چی چشا یا خائی دوئی میڈیٹیشنز دیا گا
تاسو شاعری کے تصوف سمرا مطلب
ما اگر چی شاعری چی ریل تصوف نشا دا آسے ورز تصوف تا پچے زبانی دا زکه چې هغه ما یاد ز صوفی خو نه یم زما خو ته هغه اقبال ور شعر ویل کنه چې شاهد اول بجا اخته انداختن باز اور در در جهان انداختن یعنی اول خو ته خپل ځان چې هغه هغه پیدا کا کوالټیز پیدا کا چې د تا رسول سویل دي تا تا فالو کړی دي دا ټیک تا چې زه د رسول نه ډیر متاثر یم ډیر متاثر زیم او ما قرآن په مانو لږ ډیر ویلا دا خو یا خی هغه ټولې کیسې خو به قرآن غو نه دي کنه قرآن بیت وچت کلام دا غدا
عبدالرحیم مجذوب صاحب اخیرا کې د خلکو د پاره د شاعرانو د پاره بیا نوی چې کم شاعران دي د دې لپاره بس پیغام لري
خو سیاسي سلام نه خو دا زویل سم په کار دا چې پښتانه هم ایوه جنډې لاندې سي او په شریکه باندې سي ټول او شاعران چې کوم دي دا چې کوم دا د مقصدیت او ریالیزم دا دې په چی چې پیدا کی
سکم دے گل کولیاں ندی سکم دے تمسا گلاو کے ملا تم دے تمسا گلاو کے ملا تم دے لف میں کتلے در تسم دے لف میں کتلے در تسم دے تمسا گلاو کے ملا تم دے گلاو کے ملا تم دے لف میں کتلے در تسم دے لف میں کتلے
کابل لوی تراشیدی د شاعر او لیکوال علمګل سحر کتاب دی چې حاتم خبرندوی ټولنې په کابل کې چاپ کړی. دا کتاب د لیکوال د هغه وخت د خاطرو او یادښتونو ټولګه ده چې په کابل کې مرمۍ ورېدلې او په سړکونو جسدونه پراته وو. لا ښاغلی سحر سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی دا کتاب پاړه راته غږیږي.
دا کتاب چې د ماری ورځنیو خاطرو او یا تاریخي داستانو مجموعه به وګورو چې دا چې اوس په دې اړه سوایم کال کې مې له ځان سره تصمیم ونیو چې راځه اوس تل دې ورځنی خاطرې لیکه. نو هغه ورځنی خاطرې دې شوې چې زیاتره خو شخصي وي په اول وختو کې او بیا مې وروسته سیاسي کړې. البته تغیراتو کې مې ډېر شخصي ورځنی وایستل بیا وروسته بیا نو چې کابل حالت بدل شو بیا نو خو هر ورځ داسې پېښې کېدې چې په اصطلاح ډراماتیکې پېښې وې او د انسان تصور زری پیشوی یعنی د شپې پیشوی چې موږ هیڅ تصور نکاو بیا مې ورځنی خاطرې ولیکلې او په دې کې خاطرې دي ورځنی یادښتونه دي ځینې کې راځي په برخه کې معلوماتونه دي بیا مې په دغه وخت کې هواڅه ما خپلونو لیکل کله کله زړه درد دی چې وې کله بم د خلکو هغه احساسات او هغه څه ولې دل کلبم نو هغه شیونه ما په نورو مجموعه کې نه راولې البته ممکن دي هغه هنري اړخ کمزورې نه پدې کې مې هغه مو اضافه کړې دي باندې حال کې باندې تنظیم د شپې وخت کې مې لیکلې وو او دغه وخت ترجمانی کې یاره دي لپاره د دې پیښو پر روښانولو کې نور هم مرسته کوي دغه شیونه او تنظیمونه او بل یو څه نور څه په اصطلاح ادبي اخمو لري د جالب هم شي خلک وته بل خبره دا ده چې په یو وخت کې چې دا مالیکلی و نو په نور مجموع کې نور راوښته و دلته ځای و شل تراسي نو دا باید خلک د ما احساسات نه بلکې د خلکو د روح احساسات و بولي خا په اول وخت ما فکر نه کاوه چې دا به بیا چاپی چې بیا به کیږي څنګه به کیږي خو شمه راځي چې د لیکي هغه د زړه بلاس په میوست په دې باره کې یو د خبرم ده د ان فرانک دی یو انجلی ده یو هدي انجلی ده چې د المان په فرانکفورت کې وشته به کله چې هیټلر قدرت ورسېږي دوی لاړ په اسلام اجازه هالند ته په هالند کې بیا په یو پټ ځای کې اوسېدل او د ورځنی خاطرې لیکلې دي. دغه خاطرې بل اخر فلمونه چې جوړ شو او هغه فلمونه بیا د اوسکار جایزې وګټلې. کور کور دغه سیمه د دې په نامه یاد شوه. کور موزیم شو په المان او هالند کې دې په نامه باندې ډېر ځایونه دي او ډېرې هغه دي او یو ته یعنی ډېر ارزښت یې ورکړ. زما مطلب دا و چې دغه شي لیکنو ته ضرورت و او باید یو چا لیکلی وای. البته دغه د تاریخ د دغې ګوښې په روښانولو کې ډېره مرسته کوي. زما په نظر باندې هغه د تاریخ جزئیات چې دي همدغه شیانو کې دي. زما هیله دا ده چې نورو خلکو هم د نورو پیښو باره کې لیکلي.
سحر صاحب، یو خبره دا هم کیږي چې په تاریخ کې د عامو خلکو د ژوند سرکونه ډیر کم ښکاري، یعنی ډیر تمرکز د واکمنو او اشرافو پر ژوند شوی. د کابل لوی تراژیدی کتاب کې څومره د عامو خلکو د ژوند کیسې راغلي؟
والله واجب زه دغه د ارګ تاریخ اول غمس ولیک اول تاریخ هغه دی ارګ نن او پرون ګنه د جته ولا سوال مې ولا تاریخ یو بل شی دی اصلا. بشه نن مطلب دا نه ده چې په اسلام سره تاریخ بدل کو، بلکې تاریخ ته موږ باید له نورو زاویو وګورو. لکه تاسو چې وفرمایل د عامو خلکو نظر او د او وړې ګوښې وړې شېبې د ژوند دا باید رابرجسته شي. په دغه کتاب کې د کابل لویه تراژیدي کې ډېر تمرکز په خلکو باندې شوی دی. د عامو خلکو ژوند پکې په دې کې بتاشي د کابل د شاریانو دغه وخت حالت تمور ولې ان شاء الله ځکه چې خصوصي دي ټول سب سوي دي جنې پیښې دي چې د ماتر مختی رسوي دي مخبل دلې دي په ماتر رسوي دي په یو بل چا رسوي دي مثلا په همکارانو په مامورینو په همسایګانو په دوستانو په ګاونډیانو او په نور خپلوانو باندې په خپل عمل ورغله یم لدلې مې دي مثلا جنازې مې پورته کړې دي مړې مې یو ځای ته رسولې دي او شاید دی ومه چې د ماتر مخ خلک وژل شوي دي. خپل په دغه غږ کې څلور والی چې مې په یاد دي او د کتاب کې شاید راغلي له حتمي مرګ نه وګورل شوی یم له حتمي مرګ نه یعنی نو ځکه خو زیات تمرکز په خلکو باندې او حتمي چلېدلې دي په یو باندې یعنی بیا هم خلکو ژوند ډېر پکې ده. په دې کې
د کابل تراژیدي کتاب کې ځای ځای د هنرمندانو، شاعرانو او لیکوالو ژوند ته هم اشاره شوې. مثال دروخه د اسحاق ننګیال خبره شوې چې اقتصادي وضعیت ښه نه و. دروخه د استاد نصر الله حافظ خبره شوې چې کوري وسلوالو لوټلی وو. که د فرهنګیانو او هنرمندانو په اړه راته ووایي چې دوی هغه تراژیدي چې خپله یې لیدله هغه وخت دوی څه کول، څه یې ویل او څه یې خپرول؟
دغه وختونه خدای خدای د افغانستان هغه پښلغه د بهرام اخیری ټکه چوتو یم دغه هر څه ګډوډ وو. د خلکو اجر ون ګډوډ وو نو فرنګي کارونه او هنري کارونه دا خو طبیعي ده چې ګډوډ وو او ټول دنیا ټول خلک پوهېږي چې د افغانستان چې په فرهنګ په دې برخې چې څوک وو زیاتره له افغانستان ولاړ نورو هیوادونو ته هنرمندان ټول لاړل زیاتره یعنی ډېر کم به پاتې. لیکوال همدغه شي د لیکوالو وضعیت ډېر خراب و خصوصا هغه د مامورینو یا لیکوال خو د دولت مامورینو زیاتره دوی د مخه په یو کوپن چلېدل او عادي ژوند یې د ټولو خو دغه حالت چې راغی بس هر څه له پټه په ودرېدل نو دې ژوند هم د ټولو خراب شو. زما په یاد دی ارواشاد ننګیال صاحب د خدای وبخښي دا د شاروالي مخې ته په دغه سړک باندې په مخه راغی ډېر یې حالت خراب و یعنی هغه حالت یې بس زما یادي څومره په څومره بد حالت و هم اقتصادي ستونزې هم هغه پېشتلا د موږ مهارت چې تل به کېنستلو سره موږ به مخکې له دغه دغو پېښو مخکې موږ لکه دا اوس چې افغان ادبي بهیر ده موږ به همدغسې غونډې لرلې منتا په کورونو کې به لرلې ډېر کسان به کېنستو سره او اته کسان کله لس دولس کسان کله تر سلو پورې به هم کېنستو. زیاتره دغه ملګري وو نجف تکل وو ننګیال صاحب وو مستان صاحب وو ځینې نور ملګري وو موږ به کېنستو دا غونډې به وی معمولا هر هفته کې به همدغسې غونډې وي نو یو د خوشحالۍ پېغو کې به خوشحاله وو په اصطلاح نو په دغو وختو کې دا حالت نه و یعنی لیکوال دی بخیل دلای نه سو یو نمبر سیول دم دی ذات بہت خوشحال اس کو دی ارواشاد حافظ صاحب کو چرسو یو نجف تکل پری بد حالت کی وو سو ای ماجرت ته مجبور سو بیا برا غی سو ای نو لیک قابل کی اندغه سی نور لیکوال استاد اسماعیل قیو بخشی پری یو بد حالت کی وو نو دی زبان د شرایط خوري خراب وو چې د زبان شرایط خراب وو نو فرهنګي کارونه هم نه وو البته جنو ملګرو په وروستي کې چې لږ وده خاص وه جنو ملګرو بیا د هندارې په نامه باندې یو پښتو خپرونه راوایستله جریده وه پویان صاحب وو لاو صاحب وو لیوال صاحب وو جنو نورو ملګرو پیر کار کا وک من نور بدر صاحب هم فکر کوم یو څو ته پاره غره وته چې لږ روشنی باندې سو بیا بیا غسو او یو څو نور رسپانی او جریدی هم شي هغه ځاتره تنظیمي وي نور د دې ترک نه لګي راغب ملبته بیا سبب نه وکنه زه خپل دي عرفان مجری ماوین چاپول هم نس وایس نو کوشش شو وکاو مطبعم لمنځه ولاړه
سحر صاحب یو خبره ده هم کیږي چې د افغانستان په تاریخ کې تکرار ډیر ده یعنی ځینې پیښې په ځالونو تکرار شوي حتی د هغه وخت پاره چې تاسو خاطرې او یادښتونه لیکلي ډیر کله د اوس وخت سره پرتله کیږي د دې تکرار علت تاسو څه بولئ
هوا چې په دې ولې تکراریږي زموږ تاریخ یو عوامل ډیر زیات نور عوامل کې ده طالب مدریوالی او نوری خبری یو لو علت ما په نظر باندې دا ده چې موږ هغه وخت نه دي کتلې په انتقادي ډول باندې د هغه وخت خاطرې د هغه وخت لیکنې د هغه وخت منظم تاریخ نه لرو ګوره غازی امان الله خان راغی افغانستان د ترقی په خوا باندې روان کړ او ډېر ښه کارونه روان وو که تر اوسه وای افغانستان په تر اروپا مخکې وو ښه هغه لمنځه لاړو بیا بیا څو څو وارې دغسې حرکتونه رامنځته شو بیا د هغه په پلو باندې ولاړو اما بیا هم ناکام شو بیا هم عین خبرې تکرار شوې نو یو دلیل دا ده چې د هغه وخت یو ژوندی تاریخ موږ لرلی د هغه وخت خاطرې موږ لرلی موږ به بیا شاید دا نه وای تکرار شوې موږ یوازې ځینې غازی امان الله خان توصیف کوو او یو شمېر شاید مخالفت هم وکړي اما له اساسي ستونزو ځانونه نه دي خبر کړي چې څه وو ولې داسې وسوو او کوم اشتباهات وسوو په هغه وخت کې کوم عجله وسوه په هغه وخت کې چې دا بیا به راتلونکو به نه تکراروله همدغسې زه دغه د پخوانیو وزیرانو د پخوانیو حکومتونو دا کسان کله کله دلته هلته وینم اکثره وخت دوی ته هیله ورنه کوم چې دوی د هغه وخت خاطرې ولیکي او یو څه یې بېطرفانه ولیکي نو یو علت یې همدغه ده چې موږ نه دي لیکلي څه شی دغه خاطرې چې ما لیکلي دي بیا وروسته مې مطلب دا هم و چې موږ بیا یعنې له دغو نه درس واخلو که چېرې موږ د پخوانو وختونو داسې شی لرلی شاید کوم تکرار کړی وای شخصاً زه اوس په دې عقیده یم چې که هر چیرې وو په هر چا پورې مې ارتباط درلود د هر چا طرفداران وو وطن تر ټولو مهم ده د وطن دپاره یې باید ولیکو ټولنه سړی باید درس واخلي دا مهمه نه ده البته مسولیت کې موږ ټول شریک یو نو خبره دا ده چې موږ باید لګیا درس واخلو او دا دغه حالت راغلی ده باید بیا تکرار دپاره یې باید متوجه اوسو چې بیا تکرار نه شي او هغه کسان وپیژنو چې موږ یې حالت ته ولي
انسانان تل د خپل ځان او چاپیریال پاړه لګنو پښتنو سره مخ شوي خو هغه وخت چې دوی خپل پښتنو ته علمي ځوابونه نه درلودل اساتیرو ته پناه وروړه او د خپل پښتنو د حل لپاره د اساتیرو په لمن کې ځوابونه ولټول استوری که څه هم رښتیا بنوي خو تر یو وخت یې د خلکو له ذهنونو د پښتنو ګرد الوزاوه او دوی به مطمئنو چې کېدی شي د دې پیښې یا مسلې تر شا همدغه حقیقت وي چې خلکو جوړ کړی او دوی اورېدلی. مثال د لمر، سپوږمۍ، ځمکې، ژوند، زلزلې او ګڼو نورو مسایلو په اړه پښتنې به داسې ځوابېدې لکه اوس هم چې خلک وایي دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده. خو د عقلي او بیا تجربوي معرفت دورو استوره شاته پرېښوده او خلک په دې فکر کې شول چې د ویل شوو معلوماتو پر ځای دوی باید هر څه وویني، تجربه یې کړي او بیا باور پرې وکړي. که څه هم د اوس زمانی انسانان په استورو ډیر باور نه لري خو بیا هم د انساني معرفت په پیژندلو کې د استورو رول مهم بلل کېږي. د استورو په اړه مو له لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال سره مرکه کړې چې د مرکې په پیل کې ښاغلی لیوال د استورو په اړه معلومات راکوي.
استوره د انسان له فکری او عقلانی عمر سره همزولې ده. په څه معنا؟ کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع که د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو. اول دا چې انسان ولې شته، د څه دپاره وجود لري، چیرته ځي او څه به کیږي، هغه قدرت چې د ته ژوند بخلی هغه کوم قدرت. دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ. یو دوره کې له تا لاندې نه وډار شو. یو ځل کله چې لمر راوخو تعجب وکړ چې دا څه دی، شپه او تیاره د ده دپاره په زړه پورې وه چې وډار شو. باد ورته جالبه و. دغه ټولې پدیدې چې د ده ذهن یې تر ده بهر مصروفاوه ده ته اساطیري قدرتونه ښکارېدل. د همدې دپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کېږي. اوله برخه اساطیری ژوند، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطوره کشف کړي، اسطوره د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطوره تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کېږي، هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد وو. وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې، اساطیری دوران په فلسفي دوران واوښت. فلسفي دوران هغه دوران دی چې انسان د طبیعت، ځان او د خپل خالق په وړاندې د خپلو پوښتنو یو شمېر ځوابونه ترلاسه کوي او دا پوښتنې له تجربو سره یو ځای کیږي. د فلسفي دوران په پای کې انسان نور هم په حقیقي تجربو تکیه زیاتوي او بالاخره ساينسي دورې ته د انسان ژوند رسي. یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساينس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي. چې رالنډی کړو، د دغه ویش پر اساس اسطوره د انسان تر ټولو زاړه فکری او تخیلي ملګری دی. د ده خلقت سره او د ده د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجوده وي او د همدې دپاره تر ننه پورې، چون دغه د نن زمان انسان لاشعور یا تحت شعوري ذخیره هم له هماغه وخت سره تړلې ده. څومره چې زمانه نوی کېږي اسطورې له منځه نه ځي، بلکې خپل شکل بدلوي، ځکه چې اسطورې زموږ په قدیمي تحت الشعور کې ځای لري.
لکه تاسو مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي وایي چې تیرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطورې زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډیرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلطې وې. وروسته چې د وحدانیت زمانې رامنځته شوې او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور اومند، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوې اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې کولې، دا د اساطیري موجوداتو په توګه رامنځته شول. یعنی یو دوران ارباب الانواع وروسته لغه نه اساطیري پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیري پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل، او نه هم پخوانی ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطوري په هغه شکل له منځه لاړې او د ځای نوې اسطورو ونیو. په اوسنۍ زمانه کې هم ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطوري زیږی رامنځته کوي. همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایډرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی لنور و سیارو څخه د راغلیو بشقاب پرنده چورته وی دغه الوتون کی غابونه یا د نور و سیارو موجودات، دا په خپل د نوې زمانه اساطیر دي. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوی حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیري بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلاني کېږي، وروسته بیا علمي کېږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي، دا اول په اساطیري بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کیږي فلسفي حالت ته ځي، او لغه نه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې په خپله د زمان له پلوه زړیږي، له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولنه خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغه ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمانو چې یو وخت زموږ ډیرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیری تاریخ نه لري. دوه خبرې دي. یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زمونږ هم دي. دا بیل خبره ده چې مونږ په متونو کې نه دي خوندې کړي، مونږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندې کړي. پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیلات هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوي دي، په هغو کې غنی اسطورهشته. تر ټولو مهمه د رابعه او پټی خان مشهوره اسطوره ده. په خپل په غنو علمي دلایل ما دا ثابت کړی چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبان خاپيري، انار خندان او سیب جړان، دا غنی دغه سی اسطورهشته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډیره زیات دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغانی اسطوره ده. دا ولی په متونو کې نه دی پاتې شوی، چون دوی دغه اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول، نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یوړې. د دې پر دوی ته د خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای وغوی عقیدوی ارزښت له لاسه ورکړای وای، خپل فرهنګي او ادبی ارزښت ساتلای وای. دا واز په فولکلور کې پاتې شوې، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو پر رسمیت پیژندل پایده ورسېدل او ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته. زموږ په ادبیاتو کې نه هی بیخي ډیرې دي، او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یو برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یو ډیر عظیم او بډای اساطیری حوزه لرو چې د نړۍ په ساده مشهوره ده، او د اسطورو لوی فامیلی له هند تر یونان تر آریانا او تر نورو حوزو پورې تر منځنی ختیځ پورې یو ډول سره خپلوي لري، او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
ترنو اوریدونکو دا ود دی ونی د ازادي رادیو مجلې خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې ونی مو په پاکه لاس پرم خو وخت ولرئ.